هم در یک برنامه دیگر همکارم صالح محمد صالح با شماست. صالح صاحب
ډیر مننه ستاسو څخه ستار فروخت اسیستر مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې د نړیوال بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سره وسلوالو پر فعالیت اندیشنه شولې ده. نن د شنبه ده، د تل میزان 13 د اکتوبر 15. په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسره معرفي کیږي. وسله اسد الله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان امنیتي ځواکونو دوه ځلې د پاکستان استخباراتي هغه هڅې د پاکستان د استخباراتو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتلې اروزګان ولایت ته سقوط ورکړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د کندز ولایت پرې وروختون د خونړۍ بمبارۍ په اړه به څېړنه وکړي. او په خیبر پښتونخوا کې یو دولت پلو قومي مشر د سړک غاړې په مین چاودنه کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان وایي افغان ځواکونو دوه ځله د پاکستاني استخباراتو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتلې اروزګان ولایت ته سقوط ورکړي. په جنوب کې د 215 اتل قل اردو قمندان پرون د اروزګان له جګړې تر راستنېدو وروسته وویل چې د دې ولایت د سقوط پلان د هلمند په ناامنه شمالي ولسوالیو کې جوړ شوی و. تورن جنرال داود شاه وفادار وویل وسلوالو غوښتل لومړی د هلمند څو ولسوالیو ته سقوط ورکړي، څو اروزګان ته امنیتي دهلیز جوړ کړي. د جنرال وفادار په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو غوښتل دا پلان د وسلوالو طالبانو په چوکاټ کې د سرې قطعې او اسلامي کمانډو په نوم د جنګیالیو په مرسته عملي کړي، خو افغان ځواکونو د دوی دا پلان شنډ کړ. د 215 اتل قل اردو قمندان وایي چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 1200 طالبان له منځه ولاړل او د 200 په شاوخوا کې نور ټپیان شول. د امریکا د دفاع وزیر د کندز ولایت پرې وروختون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. اشتن کارتر پرون ماښام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د اسپانیا په سفر کې یو ځای دي وویل پنټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د کندز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغې بمباري کې لاس لري که نه، چې د کندز روغتون یې ویجاړ کړی او 22 کسان یې وژلي دي. امریکایي پوځیانو له دې مخکې ویلي وو چې د امریکا خاصو پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندز روغتون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې، هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډزې پرې وشوې. دا پوځیان چې نه غواړي نومونه افشا شي وایي امریکایي الوتکو ځوابي ډزې وکړې، خو د دوی په وینا معلومه نه ده چې هغه چاودنه چې روغتون یې ویجاړ کړی د دوی الوتکو په ډزو شوې او که نه. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز روان وضعیت پیچلی او مبهم وباله. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلې. ازادي راډیو ته د رسېدلو نتایج شوو راپورونو له مخې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته، سیمه ییزو قمندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولي دي. د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د خپل سرو قمندانانو د فعالیتونو په اړه راپورونه دې سازمان ته هم رسیدلی، خو دوی وایي د خپلو تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې دا راپورونه نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. امنیسټي انټرنیشنل ټینګار کوي چې د هر هیواد د ارضي بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع د هغه هیواد د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده ده، نه د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو. د کندهار ګڼو سوداګرو او صنعتکارو د کندوز له اړو اوسېدونکو سره د مرستې ژمنه وکړه. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دې هدف پرون په کندهار کې د والي همایون عزیزي په مشرۍ په یوه غونډه کې چې د کندهار سوداګرو صنعتکارانو او د اتحادیو مسؤلینو پکې برخه درلوده خبرې وشوې. په کابل کې هم د سوداګرۍ خونې هڅې پیل کړې څو د کندوز زیانمنو شوو کسانو ته مرستې ورسوي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شو. ملک سید علي وزیر په سیمه کې د طالبانو پر ضد د جوړ شوي امن لښکر مشر و چې پرونۍ پېښه کې تر ټپي کېدو وروسته یې روغتون ته پر لاره سا ورکړه. د ده زوی چې په موټر کې ورسره و ټپي شوی دی. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې په دغسې پېښو کې پاکستاني طالبان په لاس لرلو تورن شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریه پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقره لپاره د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د روسیې د هغو هوایي حملو په غبرګون کې وکړې چې د سوریې حکومت یې د یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیه په دې حملو سره ځان منزوي کوي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار الاسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران د یو تلویزیونی چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریه، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د روسیې د دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او همداراز وویل چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي دي او دا ډله سخت زیانمنه شوې. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی پرون ویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي، له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانستل کیږي. د پلازمینې په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر محدودیتونه پر ځای پاتې دي، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. عبادی د امنیتي زون د یوې برخې پرانستل د هغو اصلاحاتو لړۍ وبلله چې د ده په حکومت کې د فساد او بېکفایتۍ له کبله د خلکو له عمومي نارضایتۍ وروسته اعلان شوي وو. سلګونو کسانو پرون د بلاروس په پلازمینه کې د روسیې د هوایي اډو د جوړېدو پر ضد په پلازمینه منسک کې مظاهره وکړه. د منسک په مرکزي برخه کې د مظاهرې چې شاوخوا 500 کسانو برخه پکې اخیستې وه څو ساعته دوام وکړ. د ولسمشرۍ یو پخواني کاندید میکالای ستاکویچ مظاهرهچیانو ته په وینا کې په بلاروس کې د روسیې د هوایي اډې د جوړولو پلان وغنده او ویې ویل چې دا اډه پر اوکراین د برید په هدف جوړیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپتمبر میاشت کې د حکومت هغه طرحه ومنله چې د دې اډې د جوړولو غوښتنه یې کړې وه او چارواکو ته یې امر وکړ چې په دې اړه له بلاروس سره خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې راپورونه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. تر دې مخکې اټکل شوی و چې شاوخوا 3 لکه یا هم 1 میلیون پناه غوښتونکي به د روان کال تر پایه دغه هیواد ته ورسیږي. د جرمني یوې ورځپاڼې نن د حکومت د ځینو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی چې دغه اټکل پکې شوی دی. اروپا ته د روانو سلګونو زرو کډوالو ګڼ شمېر جرمني ته رسېدلی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هیواد یې پناه غوښتونکو او کډوالو ته د پناه ورکولو په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګ ولاړ دی. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د سوریې، عراق او افغانستان د افغانستان هیواد اتباع دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سرو وسلوالو پر فعالیت اندېښنه وښوده.
هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي په باره کې په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي.
په ننګرهار کې په لسګونو قومي مشرانو په یوه غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. افغان چارواکي وایي د اروزګان ولایت د سقوط د مخنیوي لپاره یې د بهرنیو پوځیانو له مرستې پرته پوځي عملیات کړي او تر پخوا قوي سوي.
موږ ډېرې قوي کشپي دارې نوې راغلي دي. ام ډي 500 سي موږ هره ورځ چې تېرېږي ډېر قوي کېږو. دا ټول عمر د دښمن دا تبلیغات دي.
په کابل کې سوداګرو د کندز په جګړه کې له اغېزمنو کورنیو سره د مرستې ټولولو هڅې پیل کړي.
ټول سوداګر باید مواد راټول کړي. پوتا کې تجارت کې ته کمیسیون جوړ شوی دی، سب تر راجستر کیږي او دې کمیسیون ته تسلیمیږي.
د ترکیه ولسمشر وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې ورته د منلو وړ نه دي. د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سرو وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه وښوده. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته خبر ورکړی چې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ځینو خپل سرو وسلوالو ډلو قمندانان له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته ننوتلي دي. امنیسټي انټرنیشنل اندېښنه لري چې غیر حکومتي ډلې شایي بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او پر ملکیانو انتقامي حملې وکړي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د نړیوال بخښنې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو وایي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د خپل سرو وسلوالو د ګډون په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي. ازادي راډیو ته د رسیدلو نه تایید شویو راپورونو له مخې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې هغه مهال چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته، سیمه ییزو قمندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولي دي. سرچینې د دې قمندانانو د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. د نړیوالې بخښنې د سازمان څیړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو قمندانانو د فعالیتونو په اړه راپورونه دې سازمان ته هم رسیدلي.
دغه راپورونه موږ ته راوستل شوي دي چې هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي په بهارک په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي، خو موږ تر اوسه پورې متاسفانه نه شو کولای چې دا خبر په دقیقه توګه تایید کړو او همدارنګه موږ نه شو کولای چې دا خبر رد کړو.
میرمن مصادق زیاته کړه چې د نړیوالې بخښنې سازمان اوس مهال د دې راپورونو په اړه تحقیقات کوي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له دې مخکې د کندوز د سقوط پر مهال هم په دې ولایت کې د طالبانو لخوا د بشري سرغړونو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه. د نړیوالې بخښنې د سازمان څیړونکي حوریه مصادق هغه دلایل چې ولې خپل سرې وسلوالې ډلې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره جګړې ته باید پرېنه ښودل شي روښانه کړل.
دوی د بشري حقوقو د سرغړونې او د ملکی تلفات سبب وګرځي، موږ نشو کولای چې د دوی قومندانان یا مسولین پوښتنه کوو او د دوی نه ځواب وغواړو. اردوی ملي یا بله د افغان حکومت ځواکونه چې د دوی هغه آموزشونه یا تعلیمونه ترسره کوي چې د ملکی افراد حفاظت کوي او د بشري حقوقو موازین هم دوی ته پته ده، خو متاسفانه د غیر مسؤولو وسلوالو خلک کولای شي چې د خپل د شخصي مسایلو یا بل سیاسي اغراضو کې په انتقامونو کې لاس وشي.
د افغانستان د سباندې دریو لسیزو په کړکیچ او جګړو کې د وسلوالو ډلو لخوا د غچ اخیستنې پیښې خورا زیاتې لیدل شوي. امنستي انټرنیشنل ټینګار کوي چې د هر هیواد د ارضي بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع د هغه هیواد د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده ده، نه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو.
په ننګرهار کې په لسګونو قومي مشرانو او دیني علماو په یوه غونډه کې له افغان امنیتي قواو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورستوي کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي چې ګڼې کورنۍ له یوه ځایه بل ځای ته کډې کولو ته هم مجبوره سوي دي. د غونډې برخوالو له افغان قواو غوښتنه وکړه چې خلکو ته د امن په برابرولو کې همکاري وکړي. تفصیل له جلال آباد د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار دولتي شورا پخوانی وکیل او دینی عالم مولوی عبدالعزیز خیرخوا پر ټولو دینی علماو غږ وکړ چې په اوسنی وضعیت کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ولس دې په حقایقو او د سیمې استخباراتو له دسیسو څخه خبر کړي.
من عايز مسلمان او یو افغان یو مولا په ټولو علماو باندې غږ کوم، ټول سپینګرو باندې غږ کوم چې الله نه وي دی دایسه نه وي دی اې د ننګرهار سپینګرو تاریخ مخ خرابوي، من بزو تاریخ پاتې کیږي. دا وسان هغه سړیو چې پاکستانو خپل بچی زنګول پرته پر چې مې بچه ودش دا وسان روان دي. نن په تاسف سره شي افغانان د ایسر په حراس کې مال وزي.
په دې غونډه کې د مختلفو ورسوالیو قومي مخورو هم برخه اخیستي وه. دوی امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې ولس د خپلو افغان سرتیرو ملاتړ دي او په هر ډګر کې به ورسره اوږه په اوږه وجنګیږي.
افغان امنیتي ځواکونو له ملاتړ کو خپل ګڼو، خاور خپل ګڼو، جغرافیا خپل ګڼو، ته د خپل مسؤلیت نه بخې کوم تعریف چې ته لرې حکومت د ولسونو مادي او معنوي اړتیاو لرې کولو مسؤلیت لري. درسته د امنیت تامین دا د حکومت مسؤلیت ده، خو دلته خبره دلته اوس مشکل لا ډېر زیات سوه ده. حکومت سره باید موږ تاسو اوږه په اوږه شو، څنګه چې نن دا غونډه جوړه شوې د حکومت د ملاتړ او همداسې د افغان امنیتي ځواکونو تر د ملاتړ، خو حکومت نه هم دا ولسونه موږ هغو نه هم مختلف کړو چې تاسو د ارکې دننه خپل اتفاق اتحاد وساتئ.
مخالفتونه یې دا جزو مخالفتونه د آن ځای کې شته دی د صحابو په منځ کې وو، خو د اسلام په مقابل کې هغه یو موټی و. باید موږ او تاسو یو موټی شو او دغه خپلې وړې خبرې زمان نه وباسو او د حکومت ملاتړ وکړو چې دغه حکومت په شپو باندې ودرېږي، افغانستان به تجزیه نه شي، په خپل ځای به پاتې شي.
لکه لنه چې د داعش او امارت اسلامي وسلوالو ډلو پر ولسی وګړو فشارونه زیات کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړل، د هیواد په مختلفو ولایتونو کې دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو خپل ملاتړ له امنیتي ځواکونو څخه اعلان کړی. د ویلو ده چې اوس مهال هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې سیمه ییز خلک له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو په جګړه بوخت دي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې شاوخوا څلور ولسوالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابندې او لارې تړلې دي. چارواکي د خلکو دغه شکایتونه مني او وایي چې د دغو ولسوالیو د ژغورلو لپاره په سیمه کې پوځي عملیات روان دي او په تیرو دوو ورځو کې په دغو عملیاتو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور معلومات راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. کاوریدونکو ته دا معلومات ورکوي چې په اورزګان کې دغه ولسوالۍ کومې دي؟ دغه څلور ولسوالۍ
سالی صاحب ستاسو اوریدونکو هم سعد نیکمرغه. دغه څلور ولسوالۍ چوره، سراب، ګیزاب او خاص روزګان ده چې د خلکو او چارواکو په وینا د تیرې یوې میاشتې راهیسې لارې تړلې دي. البته دغه مسله هم خلکو د شکایت په ډول بیان کړې ده او چارواکو تایید کړې هم ده. خلک وایي چې د لارو د تړل کېدو له امله خوراکي او غیر خوراکي مواد په دغه ولسوالۍ په بازارونو کې یې نرخونه لوړ شوي دي او دغه راز خلک نورې زیاتې ستونزې هم لري. په عین وخت کې د روزګان چارواکي هم دا تاییدوي چې د څلورو ولسوالیو لارې بندې دي. دغه ولسوالۍ چې ما نمونه یاد کړه، دوی وایي چې د دغه ولسوالیو د تصفیې او د لارو د خلاصېدو لپاره په سیمه کې عملیات روان دي. په دې اعتبار د والي د ویان دوست محمد نایب سره ما خبرې کړې، هغه وایي چې په تیرو دوو ورځو کې یو شمېر وسلوال په دغه ولسوالیو کې وژل شوي او ټکان شوي دي. روزګان د تیرو څو میاشتو راهیسې البته د نامي شاهدي او د دولت وسلوال مخالفین هر ورځ په روزګان کې د حملو ادعاوې کوي. تېره ورځ د دغه ډلې یوه ویان وویل چې په خاص روزګان کې یوه پوسته هم د پولیسو څخه نیولې ده.
بله رښتینی صاحب، چارواکو دغه ورځ په دې ولایت کې د شاوخوا یوولس سوه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه ارقام په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم تایید کړي.
بله، په دې اعتبار تېره ورځ د 215 مطال کلي اردو قمندان چې تازه د دغه جګړې څخه راستون شوی وو خبري کانفرنس یې درلودې. دوی وویل چې وسلوال مخالفینو پلان درلودی چې روزګان سکوت کړي او په دې ترتیب سره د هلمند شمالي ولسوالۍ د زابل د شمولزو ولسوالۍ پورې یو تونل جوړ کړي تر څو د پاکستان څخه په اسانۍ سره دوی خپل انفجاري مواد را انتقال کړي. دوی وویل چې د وسلوالو دغه پلان چنډ شو او دوی وتوانېدل چې په شپږ میاشتو کې یوولس سوه وسلوال طالبان ووژني او شاوخوا اووه سوه نور ټپیان کړي.
محمد صادق رښتینی وو چې د اورزګان ولایت پر وضعیت خبرې کولې. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې شاوخوا څلور ولسوالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دولت د وسلوالو لخوا کلابندې دي او لارې تړل شوي دي. چارواکي وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره ځینې پلانونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
له هلمند د حبیب الرحمن په نامه اوریدونکو په خپل پیغام کې لیکلي، په کندوز کې پر یو ملکی روغتون د بهرنیو ځواکونو بمباري غندو، د دې پیښې عاملین باید مجازات شي. عبدالرزاق له لغمانه، پاکستان په افغانستان کې لاس وهنه نه بلکې ښکاره جګړه پیل کړې ده، افغانان باید سره یو موټی شي او جواب یې ورکړي. فضل رحمان عزیزی له لوګره، په کندوز کې د پوځي عملیاتو غځېدل څرګندوي چې دولت د دې مسالې د قابو کولو توان نه لري. عبدالصمد برکی له کابل لیکلي، دولت یې هڅه وکړي چې د کندوز ولایت پیښه په نورو ځایونو کې تکرار نه شي. متقی له زابل لیکلي چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خلک یې هم اغیزمن کړي دي. حفیظی له بدخشان لیکلي چې اربکی وسلوال په بدخشان کې د ناامنیو سبب شوي دي. خیر محمد قندوزی لیکلي، پاکستان د افغانستان په هر ولایت کې لاسوهنه کوي. موږ له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوو چې د پاکستان په تشو خبرو خطا نه شي.
او سم نوریس نوری نړیوال ورسپانه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د کندوز د یو چارواکي له قوله په یو مطلب کې لیکلي چې وای هغه روختون چې پر هوایي برید شوی د طالبانو یو مرکز و. د ورسپانه په وینا د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ویلي مخکې له دې چې په دغه روختون کې وسلوال طالبان د هوایي حملې لپاره چې ویل کېږي امریکایي ځواکونه به ترسره کړي وي په نښه شي له انګړ څخه یې په درنو او سپکو وسلو ډزې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې د ښاغلي دانشي له قوله لیکي په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون انګړ له طالبانو یو مرکز و چې له هغه ځایه د کندوز ښار پر مختلفو سیمو د حملو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره کار اخیست. ښاغلي دانشي ویلي چې دی سل په سلو کې ډاډه دی چې طالبانو د روغتون له انګړ څخه کار اخیست او زیاتوي طالبانو د روغتون په لوی بڼ کې حضور درلود. هغه ویلي تر یو وخته یې د طالبانو ډزې زغملې خو وروسته یې په وړاندې اقدام وکړ. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د بې پولي ډاکترانو ټولنې ویلي چې د جګړې په جریان کې تل خپل بې طرفي ساتلې ده خو په هر صورت پر یو فعال روغتون بمباري په هیڅ ډول توجه کېدی نشي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه هم په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي بریدونو په اړه د دې ټولنې غبرګون په یو مطلب کې څېړلی دی. د ورسپانه په وینا دغې مرستندویه ټولنې له دغې حملې وروسته چې ظاهرا د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو لخوا شوي خپل کارکوونکي د کندوز له ښاره ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو یو چارواکي ویلي چې ښایي دغه هوایي بریدونه جنګي جنایت وبلل شي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه د بې پولي ډاکترانو له قوله لیکي چې ویلي دي هوایي بریدونو چې نولس تنه پکې ووژل شول څه باندې یو ساعت دوام وکړ. دغې مرستندویه ټولنې ویلي چې مخکې له دې چې دغه روغتون په نښه شي د دقیق موقعیت په اړه یې امریکایي او افغان چارواکو ته خبر ورکړی و. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د بې پولي ډاکترانو ټولنې دغه بمباري له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه بللې او د نړیوالو ځواکونو او افغان لوري څخه د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پنټاګون د دغه پیښې په اړه بشپړه څېړنه پیل کړې ده. اوباما ویلي مخکې له دې چې بشپړ قضاوت وکړي د دغه پیښې په اړه د هر اړخیزې څېړنې تکمیلېدو ته انتظار باسي. په مطلب کې د ناتو بیان ته هم اشاره شوې چې ویلي دي ښایي په سیمه کې پر یوه روغتیایي مرکز حملې زیان هم پېښ کړی وي چې په اړه یې څېړنه کېږي.
د ملي اردو چارواکي وایي په اوروزګان کې د وسلولو د ځپلو لپاره پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې څه باندې زر وسلول وژل سوي دي. صادق رښتینی رپورټ لري.
په جنوب کې د 215 ماتال کلی اردو کمانډان تورن جنرال داوود چا وفادار چې تازه د روزګان د جګړې راستون سوی وای چې لسکونو وسلوالو د دې ولایت د سکوت پلان د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جوړ کړی وو. د نوموړي په وینا په دغه پلان کې د هلمند کجکی نوزاد مساکلا او سنگین ولسوالی ورسته د روزګان د هراوت سراب چنارتو چوره خاص روزګان ولسوالی او ترین کوټ شار او بیا د همدې لارې د زابل خاکی افغان شاجوی او تر ډیورین کرشي پوري د شمزو ولسوالی نیول وو. خود د پوینا چې افغان ځواکونو د غوی ټول پلانونه شان کړه او د جګړې پر مهال په تیر شپږ میاشتو کې نږدې 1100 جنگیالي او جلاو تر 300 زیاتې چپیان کړې دي. قومندان وویل چې وسلوال د ځل لدرنو وسلو او پر ځواک سره راوتلی و. خود غوی 200 مینونه 100 درشپته کیلو باروت او لسګونه ملي وسلې او سایت نیول سوي او د منځ وړل سوي.
دشمن دوا ځلې په روزګان کې د دسیسې په شکل کوشش وکړي چې روزګان ته سکوت ورکړي او دوی هغه لار مثلا د کجکی او نوزاد مساکلا سنگین هغه مخادر مواد او کاچاک چې د دوی دغه سره تمیلیږي دوی غوښتل چې ځان ته یو دالیز امنیتي پیدا کړي په دې ساحه کې.
تورن جنرال داوود چا وفادار دغه راز وویل چې جنوب به هیڅکله د شمال د سرنوی سره مخ نسي او ان چمتو دي چې په کندوز کې د خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نوموړي هم دا ډول وویل چې د جنوب په څلورو ولایتونو کندهار روزګان زابل او دایکنډي ولایتونو کې ایساف د هوا د لارې د اکمالاتو پرته بل همکاري نه در سره کړي. د کومندان د څرګندونو پر اساس راتلونکي به د وسلوال مخالفینو لپاره نور هم د تلفاتو ډاکوي ځکه په لومړي ځل د ایم ډي 503 په نوم درې داسې جنگي الوتکې ترلاسه کړي او د نورو د لیږلو کار روان دي چې د مخالفینو د تثبیت او وشتلو لپاره جوړ شوي دي. د پوینا چې د دې جنگي الوتکو په ترلاسه کولو سره به په هوایي برخه کې د جنوب د پوځیانو اړتیا پوره شي.
مولډیر کوي کشپی داري نیو راغلي دي ایم ډي 503 مر هر ورځ چې تیریږي ډېر کوي کیږو دا ټول قمر د دشمن د تبلیغات دي. وخت چې طالب مري یا مخالف مري پر تندي خدا غره دي نشته خو هغه د هغه مهار سړی دی په هغه لباس او په هغه جامه کې دی، بیا نو هلته په فشار باندې وایي چې ولا زموږ سره په خارجانو باندې ورتاوانی یا پر وسلوال پوځ باندې ورتاوانوي.
د یادولو وړ ده چې تېره ورځ د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په یو خبرې ناسته کې ویلي وو چې امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کندوز د جګړې له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره په څو زونونو کې کمیسیونونه جوړ کړي دي. ابراهیم صفایي او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې ویل کېږي پر کندوز د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د دې ولایت زرګونه اوسېدونکي نورو ولایتونو ته کډه شوي، د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي له بې ځایه شویو سره د مرستو منظم پلان لري. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په هرات، مزار، کندهار، ننګرهار، لویه پکتیا او کابل کې د مرستو ټولولو لپاره کمیسیونونه جوړ کړي دي. الکوزي له ټولو هغو افغان سوداګرو څخه چې په هیواد کې دننه او بهر په کاروبار لګیا دي غوښتنه وکړه چې له زیانمن شویو کسانو سره هر ډول مرستې ونه سپموي.
زه د اتاق تجارت د رهبرۍ په نمایندګۍ باندې د ټول افغانستان په سوداګرو باندې غږ کوم چې د کندوز د خلکو سره مادي او معنوي مرسته وکړي. ټول سوداګر باید مواد راټول کړي، اتاق تجارت کې ورته کمیسیون جوړ شوی دی، سب تو راجستر کیږي او دې کمیسیون ته تسلیمیږي. افغانان یو دي، په هر نامه چې موږ څوک بیلی موږ بیلولی نشي. افغانستان د ټول سکتور خصوصي همدردي ده، د کندوز سره په ټولو باندې غږ کوو چې مواد راټول کړي او د دې کمیسیون په اختیار کې ورکړي.
ښاغلی الکوزي ویل تر دې دمه شاوخوا د 3,00,000 ډالرو په ارزښت مرستې ټولې شوي دي چې په دې کې خوراکي مواد، نقدې پیسې او درمل شامل دي چې ډیر ژر به د کندوز په زیانمن شویو کسانو وویشل شي. په دغې ناستې کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سوداګرو د مرستې ژمنه وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي همداراز وویل د کندوز ولایت د زیانمن شویو سره د مرستې د ویشلو لړۍ به د کندوز د استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په حضور کې په شفاف ډول ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هم د کندوز د زیانمن شویو کسانو سره د مرستې خبر ورکړی و چې تازه د سری میاشتې ټولنې هم په تخار او بدخشان کې د شاوخوا 200 بې ځایه شوي کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي دي. په کندوز کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یوه اونۍ تیریږي او ویل کېږي چې د دې جګړې له امله زرګونه تنه له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي او یا هم په جګړه کې بند پاتې دي چې په ناوړه حالت کې قرار لري. په همدې حال کې د کندوز د ټولنیز شورا مشر دین محمد همدرد وایي چې د کندوز ښار اوسیدونکي سخت مرستو ته اړتیا لري.
د کندوز خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. د کندوز له جګړې څخه زرګونه کسان کابل، تخار، بدخشان، بلخ او خپله د کندوز لرو پرتو سیمو کې کډه سوي دي. په دوی کې داسې کورنۍ هم شته چې له یوه ځای څخه بل ځای ته د کډه کولو توان هم نه لري. دوی هیڅ پیسې او د خوراک لپاره مواد نه لري.
د کندوز جګړه د برېښنا د قطع کېدو، د سکلو د اوبو د بندېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل ګرځېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین د جګړې له ښکېلو ډلو غواړي چې لږ تر لږه جګړه بنده کړي تر څو د خصوصي سکتور لخوا زیانمنو شویو کسانو سره هغې ښار ته مرستې ورسېږي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
وسلولو په بانو کې د طالب ضد لشکر یو مخاور مشر وژلی دی. ذبیح الله شفق قربانی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړ شوي امن لخکر او یو مخاور قبایلي مشر په موټر بمی چاودنه شوي چې په نتیجه کې د قبایلي مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې پر ورځ د پاکستان د نیمه قبایلي سیمې بنو لخاره بهر د ټوچي ناله په سیمه کې د امن لخکر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوي چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځایي سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشر و چې له 13 کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی و، د هغې مشر و. په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید و چې په ورباندې کېدلو مخکې هم د ګاډۍ الوزول شوی و، خو دې پکې بچ و. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم و، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې یې ماتې شوې دي، پښه پېښور ته لېږل شوی دی او دی پکې مړ شو.
امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په بنو کې د امن لښکر د مشر پر موټر تر بمې چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پېښې د مسؤلینو د نیولو لپاره یې څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته څېرمه په قبایلي او د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. دا یادونه وړ ده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لښکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لښکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
اته نیمه بجې سوې. اسدالله الدین د مهمو خبرونو لنډیز زوروي.
د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان وایي افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستان استخباراتو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتلې اروزګان ولایت ته سقوط ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر د کندز ولایت پر یوه روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د بخاري نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپلسرو وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلې ده. د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې په بم چاودنه کې ووژل شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون وویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي وو، له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانستل شو. سلګونه کسانو پرون د بلاروس په پلازمینه کې د روسیې د هوایی اډو د جوړېدو پر ضد په پلازمینه منسک کې مظاهره وکړه. او راپورونه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د ټوریزم پر ضد د روسیې، ایران، عراق او سوریې ګډه جګړه وبلله او ویل چې دا مبارزه د منځني ختیځ د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. احمد تکل او نور تفصیل.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریې په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړې چې مسکو یې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حملو سره ځان منځوي کوي.
د روسیې
وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او وی ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همداراز زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکي ساحه د روسیې د هوایي حملو لپاره په نښه شوي دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریه د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي، خو مسکو دا ادعا ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو ازنه د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې ځینې داسې ټپیان نیولي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان سوي او دلته د کراچۍ په روغتونونو کې د تداوي لپاره بستر سوي وه. دغه چارواکي ویل چې په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیونې په اړه تحقیقات پیل کړي چې مشکوکو کسانو ته به یې سخته سزا ورکړل سي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې اوریدلی سي.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړي چې یو هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یو هم د هغو خلکو نیولې ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یو ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د سند ایالت د پولیسو مشر په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو خبر په داسې وخت کې ورکړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو ځل بیا د افغان دولت دغو تورونو له امله ترینګلې شوي چې وایي افغان طالبان د پاکستان خاوره د افغان دولت پر ضد کاروي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هیواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومې سیمه کې هم پر یو کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کارو چاپا چولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولې وو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کته سم غواړی چې خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، او بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. ګرانو دوستانو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. دغه د عبدالله په نامه یو چات یو ټول وکړي. د عبدالله په نامه وویل چې موږ سره دې کچېري څوک معلومات غواړي. د عبدالله د واشیر د ولسوالۍ د محمد عمر زوی و. نو چات یو ټول ازادي راډیو ته وکړي. دغه ما نه کړی ستاسو نمبر یې زما ژر ژر ووایه. هغه ما نه کړی ستاسو کچېري زما غږ اوري یا بل څوک زما غږ اوري د ده په هکله څه معلومات لري ما دې په دغه لمبر زنګ ووهي. 0 40 30 1 3 5. بل لمبر دی 0 100 900 300. ډېره مهرباني به مو وي د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عبدالله مرزي ولسوالۍ هلمند ولایت مرزي ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور سره دشنبه په ورځ غدې راځي ته ټلیفون کړی و چې د نغمان ولایت کې سړی چې دا شوی دی د هلمند ولایت د واشي ولسوالۍ نو مهرباني دي چې ما دې په دغه نمبر زنګ 0 0 4 0 4 4 9 1 3 2. نمبر یو ځل بیا 0 0 4 4 4 9 1 3 2. پایزا یو لاس افغانی ورکو کیږي. هر مسلمان وو ته خبرې په دغه لږ متزنګ وسلام دی.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمند او عزت سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمال رحمت رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلی اوسېږي. تقریبا 3 کاله زیات حکم کیږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف رواني یا اصل تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څوک پیژني مرې په دې نمبر څنګه ووت 0 0 9 9 1. او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکې کړی و. ځینې ورونو راته زنګ وهلی و معلومات مې ورکړی و او دغه اعلان تخیدات ولد محمد تقریبا عمر د 40 کالو څخه کم زیات اندازي.
د ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او له دغو کسانو څخه موږ په وار وار هیله کړی چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. یو وار بیا هم دغو کسانو ته وایم چې پرېږدئ چې د ازادي راډیو اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. آزاد رضو تو پیام پریزم جاوید یم د ننګرهار ولایت ته په جیرهګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر شي او د ورکو عزیزانو په پروګرام کې بس خپل پیام پریدم. یو د ترور زوی مو 15 کاله کېږي کور په خبیدره کې شوی دی چې نوم یې فضل غنی دی او که چېرته وي ملګري دوستانې ما آواز اوري یا بندي وي نو لطفاً منګله د په دغه شماره تلیفون وکړي 0 9 8 8 8 4 3 5 3. ازاده راځو نو مننه. جاوید د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ نه.
الو، السلام علیکم. زه سید محمد چې غزنی ولایت تندړ ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم. زمونږ یو ورور دی رشید نومیږي. مونږ د یوه میاشت دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده. مونږ وا کار چا په دې اړه معلومات راکړو مونږ ته دا چې لوی یره یې ده او دا دوه میاشتې کېږي چې ورک ده. کار چا مونږ ته په دې هکله معلومات راکړو یا کوم عاجز زنګ راته ووایه. زمونږ شمېره ده 0 0 3 5 0 پنځوس پنځه زره افغانۍ انعام ورکوو. بیا یې شیرنی بولي چې هر څه یې بولي د خدای په امان.
بھائی السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی د قاري ملا عبدالرحیم په نامه اخوند چې دی ورک دی تقریبا څلور نیم کاله یا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. د ده هېڅ معلومات ماته نه کېږي او ډېر ورور د قاري ملا عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري. نو ما ته دې زنګ ووهئ. زما ټېلیفون شمېره صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټېلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. السلام با احترام.
السلام علیکم. زم سعد جان مېلمن د ولایت نه دالې د ولسوالۍ بیس مزار تار څه ستاسو په تماس کې ما یو دا کاز دې ازل باری تا د نیجه دا څلور میاشتې کې چې نه ځنګ ولې دې او نه سپاده د راته ورک دی. نو چارې دا دغه په حق له معلومات درې نو مته دې بجې شعاره باندې ځنګ ووي صفر وې صفر پنځه او نشکته
جان استاد ہلمند ولایت وقاضی معلومات لگی تو لمبر بھی ماتا رنگ جسم لان میز صفر وسو تم دش پر دریس صفر وسو تم دنوی
السلام علیکم. زه عبدالمنان خطایی د ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. موږ یو ګران دوست او انډیوال دی چې نوم یې مین باچا دی. تقریبا پنځلس ورځې کېږي چې ورځې وای دی که چېر دا چا پیدا کړ شین واسکټ یې دی او پخن کالي دي په یو سترګ باندې مړون دی. چیتہ کا چا پیدا کا منگا وڈیر انعام اور تور کو اور پتہ کا شمارہ دے منگا بیت ازان گھنی سے پر وہ سو پنزن ہی بھلو سو کلو سپے سو سے پر یہ انہی کیا ہے اس دل دا شمارہ تکرا رہا ہوں سے پر وہ سو سے پر وہ نا سنگو کلو شپاک پر نا یاو تو تو مزان کھرکم گتا میں سراؤنا ہو رسی گی پر اپنامار. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت د هزارجود د ولسوالۍ خبره درسره کوم. زما یو ملګری دی چې د عبدالمجید په نامه دی په مومن باندې خلک پیژني. دا درې میاشتې کېږي چې ما د راغه سوی د خپل کور څخه. نو که هر مسلمان ته د پاتې یا د خپل زما غږ اوري نو ما سره په دې شماره خبره وکړي. صفر اویا څلور اتیا څلورویشت څلور سوه یو دېرش دیش مرد به ما در جنگ اویه او لذر اغوانی دخششی ارتور کومه. السلام علیکم. السلام علیکم. زده حضرت هلمند ولایت در زرجوت و رساله سقه سر رو پتماس کیم. زما یو ملگری دی جای فرما گران دی در غنم مومین نمیجه در پنزویشت کال بیا تکری بان اوش دره میشه کیش در کور نداره کسوی بیا. نو که هر چاپ دیگه معلوماتیه دغه معلومات یې نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ ووهئ. صفر اویا درې شپېته درې شپېته اویا درې پنځوس یو په دې شماره زما سره تماس ونیسئ. لس زره افغانۍ بخششې درته ورکول کېږي. د هر چا څخه هیله کوم چار مسلمان ته د معلومات یې خامخا دې ماته معلومات راکړي د هزارجود ولسوالۍ دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرکز مشکزان څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو ماما دی چې دا لس کاله کېږي چې نادرکه د مینې جمال شاه دی. هر مؤمن مسلمان ورور چې که درک معلوم وي هغه په خپله دا پیغام اوري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه اته شپږ دوه صفر درې څلور پنځه اته شمېره یو ځل بیا صفر اووه اته شپږ دوه صفر درې څلور پنځه اته د خدای په ماشا وخوله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422211214115
بله زاد الفتاری در فراد ولایت گلستان در سوالی هم یک نازوی رکس ریشی در ملاز رحیم پنام بانی دی تقریبا تلورنیم کاری پنده کاری کشی رکسه وی دی پندهار او در بولدک پر روی لار بانی هر مسلمان رو چی در ملاز رحیم پا علا بانی معلومات لری ناصر دی در مسلمانی در مخطق علی کون شزماتی در کمشمیره در سپر اویات انزوز دونیوی اتس او درینیوی شزر جا شد کمشمیره هم پر اویات انزوس دنیوی اتس او درنی از ماشی پر لنبال دیو سلام با احترام سلام
السلام علیکم زی دی سیمه د کاپی سوال د ورات را له چور زاین نه علی کنه وی زی یو ورکشو یا زی لرن چی نو محمد الیاس د زمرور کی لګ د تکلیف او اصحاب د لوزه مومن ته لنګ نو ورکشو دی تقریبا اته میشه کی کدی روز ما گروپ والا هر څوک معلومات لري په دا نمبر باندې علی کوم سی 0 9 2 0 4 1 8 9 8 بیا تکرارم نمبر 0 9 2 0 4 1 8 9 8 خپل شیرنی دی وټاکی مننه را دی والی دی.
السلام علیکم ازادي راډیو د خبرلارنا مدني نیمال په پېټیکل ولادت متر خان رول سوالي لبراین کار رول په سره په تماس کېما بما یو تر سي د کسين په نوم باندې تقریبا 15 کلو راځي نه درک سوې ده او هیڅ معلومات نه ستاسو په یو خلي ګډ ګډم دي کچا ته معلومات په دې شمیره د لاندې شمیره دې زنګ راته وږي ان شاء الله تعالی ته مرسته د موږ مستر وکړو نو نیمه دې خپل په شمیره د سپورو سو دوایې یو سل شپږم دوس یو سل شپږم دوس او بل شمیره د سپورو وایې نن یې څه څه وخت پنځه سو من دې به نه را باندې وایې تاسو ته دې هټ معلوماتو تا خو عمر سوای دا ټول په ګور دا چې تاسو معلوماتو مستر دې شمیره باندې زنګ وایې شمیره زول بیا مایم سپورو وایې نن یې څه څه وخت پنځه سو
اهلا بله سلامونه احتراماتونه کې اهل تاسو ته د غزې رادیو ټول محترم اوسونکو ته نوم مې سبون سخر د افغانستان د وسلوال په سټریل پلازمې کابل نه یو رښه به عزیز لرو د پرویز په نوم چې تقریبا 10 کال کې چې هر چا پیدا کو هر چا موږ سره اړیکه کوي ول د لک افغاني د زحم لري او کولای شي چې په دې شمیره ټلیفون کې 0 واویا 9 5 9 4 شمیره زل بیا تکرارم 0 واویا 9 5 9 4 د خدای په امان.
السلام علیکم زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت نوم قدیم مې ورور نو ورځ د اول جان په نامه د سګش پغم کال ده چې هر چا د معلوماتي 5000 جایزه لري چار چا د معلوماتي په دغه شمیره د منتظم ګول سپور واده د 2500 3000 شمیره زل بیا تکرارم 0 واده 2500 3000
السلام علیکم زه علي د روزګان د ولایت مرکز ترنکوټ په کماس کې یم. زما یو اقاده د 10 کال مخکې په پاکستان کې بندیو نو اوس کچیر د رخلاصو دي زما ژغوري د جمع احمد په نامه دی نو د راز محمد او د نظام احمد ورور دی د ماباس پکې ورور دی نو کچیر دی زما ژغوري نو راځي افغانستان ته روزګان ولایت تجراسي زما سره دی په دیش په اړه اړیکه ونیسي 0 واده 15 15 0 2 0 واده 15 15 0 2 په اسلام آباد کې بندي وو تاسو ته وجه سمونه. السلام علیکم
زه عبد الله د هلمند ولایت مجید ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما وراره چې نوم یې ګلابشاه او د عبدالله پهلوان زوی دی د کوچني اختر رئیسې د لسترګاه د ښار څخه نادرک سوی دی که زما ږغ دی په خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو په دغه شمیره دې زنګ ووهي 0 0 4 3 9 8
سلام.
علی سلام علیکم مانو مزبرامان دی تخار ولایت وسیدین کی ما یو روز مدی تقریبا اتکار کی گی چی دا نورستان تا ولایت کی تا درک شوید کم از کم کس لیدلی بی اغیی پتا بلگی دقش منی ایسا اری کمونی سی سپر و شپگ آویا یو آویا تنزیش پتا نا سوا آتیا هر سو چی لیدلی دقش منی اری کمونی سی بیا چی منی تکرار آوم سپر و شپگ آویا یو آویا تنزیش پتا نا سوا آتیا خدای پامان آزادی رادیو ندیر منو نکام خدای پامان
الو سلام علیکم بخیر من کندهار ولایت میمن ولسوالی ما ما ورک وی گالی پنده تر یو شپ کی که څوک په دغه نامه باندې معلومات لري د بازار کا وی بي زما د ټلیفون شمیره ده 0 8 10 15 10. السلام علیکم.
بله سلام علیکم. من راضی رحمان دی مالی پرسپولا دا ډیر وخت دی چې ورک دی که هر چا ته معلومات بجې ټلیفون شمېرو تماس راسره 0 9 9 2 4 10 6. بله شمېره ده 0 5 1 1 3 15 شمېره باندې تماس ونیسئ. بله شیرینی دی واخلي خلاص.
سلام علیکم. خبره کوم مریو دوست
محمد ولایت ولایت شریفپور ولسوالی د سنکرا لاره کې خدای آباد هر چا کوم معلومات ورته یې یک د خپل مزاغه یا کندوالي ځای ته داش مېره د زنګ وشه پر وشه پر څلو د څلو وشه منځل نه وشت بلش مېره د روشن څخه پر وشه ور نه وشت دریا بیا و پنځو ساته تل وشت بیا داش مېره تکراروم څخه پر وشه پر څلو د څلو وشه منځل نویش سپر وسو نویش دریاویا وکینزو ساته سرویش و سلام.
سلام علیکم. زه ګل آغا مان د هلمند د ولایت سیم زنګ ولی دی زما یو خوریی دی پیکې نمیږي د خدای نظر زوی دی د کور شانې یوه میاشت کېږي چې شوي دی دی نادراکه دی د کور خوا به دی څه ودی هر یو چې د ده معلومات لري زما کور په تور ټانک دی موږ ته دی معلومات راچی د ټلیفون نمبر زه درته وایم 0 0 2 1 1 4. د خدای په امان.
د کندهار ولایت پنځه خبره ما ورور مطلان میږې دوه کاله کېږي له خپله کوره نه درکه دی مشر نه د مړه او نه د ژوندي درک هر مسلمان ورو ته د پاره معلومات او یادې خپله دا اعلان اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ راوي 0 8 1 2. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت مجوعه ولسوالۍ د مشان له کلي څخه خبره کوم. زما د یو ماما زه له مشان څو کاله کېږي چې نادرکه دی هر مسلمان ورور ته که معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره دې موږ سره تماس ونیسي 0 0 1 5 15 8 1 6.
السلام علیکم. زه فاروق د خوست ولایت څخه برای ولسوالۍ څخه خبرې کوم.
زه مچول عابد د روزګان ولایت د شیر اساس ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وایم. اما بعد السلام. دا 8 کاله کېږي زموږ انډوالو 8 کلنو ورک شوي چې نوم یې دی مرجان او د پلار نوم یې دی احمد. نو دوی خپله د غور ولایت اوسېدونکي دي. نو که چېرې دی اوري یا بل د ده ملګري زما غږ اوري نو په دغه شمېره دې ما سره تماس 0 8 15 15 12 4 1 10. یو ځل بیا تکرارو 0 اویا 5 5 12 4 1. نور مو پر خدای سپارو. السلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. که دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې نه وي اورېدلی، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته یې له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.